افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږیاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د ورځنۍ غونډه پیل سي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د خبرونو له اجمل ان اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دوه خبری اعلانې په برما کې د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په خاطر د محکمې لخوا تورن شوي دي. او دا بم واورې چې په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی دی چې دغلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅافي سفر رسیدلی. یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به د البته نن ورځې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. دا له هغې راوروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته یې لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره هڅې تیزې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیئت د غناسته له یو روښانه پیغام سره ورسی.
دی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډېږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
اخوا په اوروزګان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد معروف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټر یې په دې ولایت کې د صالح محمد صالح په نوم له یو زورواکي څخه ترلاسه کړي. نوموړی وایي دغه لاړۍ دوام کوي او ډېر زر به دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسایل هم راټول شي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په جنوب کې د 215 اتم کلي اردو قمندان امام نظر ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې 410 میله سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤوله وسلوالو سره دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړی. ویلي دي چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. دا سرتیری د شنبې په ورځ د اورزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې په پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. دا ملي اردو د 215 اتم کلي اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په تیرو څلور ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. علوی ویلي دي چې د دوی ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات کړي چې د په وینا په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې پولیسو ویلي دي چې دوه مین خخونکي تیره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین د خخولو پر مهال پر خپل ماین وژل شوی. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې ده. ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډي چې 316 مسافر پکې سپارو د دې هیواد په شمال لویدیځ تکرداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلې ووت. د دې ولایت والی محمد چیلان د ان ټي وی تلویزیونی چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. د تایلند حکومت چارواکو او ژغورونکو ډلو نن د هغه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه جلسه وکړه چې د دې هیواد په یو سیلاب ځپلي سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبه په ورځ ماهر لامبوزونو دغلته د 12 بندو پاتې ظلمکیو له ډلې څلور تنه وژغورل. تازه رپورټونه وایي چې پینزم تنم له سمڅ څخه ژغورل شوه. د تایلند د چین اګری والی نارونګسک اوستان کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشري کوي پرون خبري اعلان ته ویل دی وایي زه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکي سره له سمڅ څخه د وتلو لپاره په ښه روغتیایي او رواني وضعیت کې دي. هغوی زموږ له عملیاتو خبر دي او له سمڅې وتلو ته چمتو دي. دا ځوانانو دا ډله د فوټبال له 25 کلن روزونکي سره له 2 اونیو راهیسې دغلته یوې سمڅې کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند پاتې دي. د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټ ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. دې محکمې قاضي وویل 22 کلن والون او 28 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14 نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډې ته حاضر شي. د برما د قوانینو له مخې د هغو تورونو ته چې دا خبری اعلان ورسره مخ دي تر 14 کلونو پورې د زندان سزا ورکول کیدای شي. د رویټرز خبری آژانس بیا ویلي چې خبری رانی بی گنادی و یوازی خپل دنده ترسره کړی.
تاسو یزلی رادیو ته غوږ یاست. په سعودي عربستان کې سبا د افغانستان د سولې پر مسله کانفرنس پیلېږي.
بدون شک بحثی که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه افغانستان این خیلی مهم است.
در این کنفرانس پر ارمو دو سیاسی مسائل و یو تحلیلگر هم جغوالی
سعودی کمره سکری دی پاکستان دی ورکری دی طالبان دی ورکا او تنن پوری ورکایی
د ولسی جرګې ځینو استازو د بلخ د پخوانی والی او د اجرائیه ریاست د دویم رسل پر وروستیو سرګندونه انتقاد وکړ.
وطن بحران ته وړل د دې وطن په ثبات او صلح ته نقص رسي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي.
په بهرنیو مسایلو کې څلورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه راپور خپرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ تکل سوی. سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د سولې عالي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغې شورا ویان احسان طاهري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی دغې ناستې ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا ده او په خبره یې دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلې لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لویه لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی او سبا د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې او مکرمې ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوي په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ 160 عالمان برخه لري. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني تر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربن چې د نړۍ او سیمې له تود هرکلي سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړې. تر دې اوربن وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد یې په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمه ییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکارۍ څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بېلابېلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
د سیاسي چارو ځینی کتونکي د سعودي عربستان غونډه د تفاهم په برخه کې مهمه ګڼي خو وایي چې نتیجو ته یې زیاته هیله نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سعودي عربستان پر همکاریو سترګې نیسي پټېدای خو په راتلونکي غونډې کې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې د افغانستان په برخه کې مثبت رول ادا کړي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په ټوله کې له دې غونډې څه تمه کېدای سي.
په دې اندازه چې دوی وایي سدا به هر څه فیصله کړي نه یې ورته او علت همدا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د موضوع کې او کوای بیا دا یې اخري نشست وای چې تاثیر یې درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انوول نو یودم د یو کنفرانس په جده کې یا پنځه کنفرانس جوړول موضوع نه شي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دیو ته هم باید قناعت ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه.
د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې. دغه چې ګډون وکړي نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مزه دې مالک کې مه کښېنئ، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې رایي شي، دې دپاره ګټور دی.
نو ستاسو په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
په دغو باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه، د شروع د مجاهدینو د حکومت نه، د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیک لارې او انسانی لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپله معنا کړي. که پاکستان برای چې اصلاح شو بیا طالب مالب نشته چې تا سره وجنګېږي.
د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بیخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولیس سره د افغانستان پاکستان عسکرو صاحب منصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغه سې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ولس جرګې ځینی استازی د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. ښاغلی نور او محقق په یوه غونډه کې د نظام الدین قیصری نیول کېدل غیر قانوني وبلل او دغه راز یې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال دوستم درستنولو دپاره دې لاره هواره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ سوې. د دغه جرګې ځینې غړي وایي نظام الدین قیصاري بې موجبه نه دی نیول سوی، بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلې دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هېواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکي سو، خو ویل چې د بلخ د پخواني والی او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل دا د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسی او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره دا ده چې د تهدید نه لاس واخلو، د مذاکرې او د مفاهمې در یا با پرانیزو.
تیره ورځ د اجرې ریاست دوی مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیوا ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنیدل د پښتنې وړ دي. د اجرې ریاست دوی مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي تر اوسه زموږ غوښتنه دا وه چې عبدالرشید دوستم دې راسي. له دې وروسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد ته راستنوو، د نړیوالو او حکومت غوږونه دې خلاص وي. که له هغې وروسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو، په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. دغه شان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي چې نظام الدین قیصاری په غیر اخلاقي ډول نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د ولسي پاڅونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری ونیو. جمهور ریاست ویلي چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی دی. د نظام الدین قیصاری تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. پولیسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلي ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوې اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څېړنه شي چې هغه ښځې چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازم مرسته نه ورسره کیږي. د دې کمیسیون یو مشر وویل چې په 15 ولایتونو کې د دې موندنې ښیي چې لا هم 50% مېرمنې له ځورونو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون له توشې سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو مېرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مېرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلې وی سروې کې لمرکه کونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% مېرمنې له کوره بهر له زورونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ښایي د کسانو له ډلې چې له زورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو زورولو سهم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼ مېشتو ولایتونو کې له 1530 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کېږي او له تاوتریخوالي د ډکو خبرو او د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان مېرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د ځورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کیږي، نو ځکه تر ډېره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیې په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمانی که یکی از افرادی که متضرر هستن و یا
کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي، مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبوو. تورن کس حتما پیدا کوو او نیسو یې او دغه قضیې ته رسیدنه کیږي. زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د ځورونې له ستونزو سره مخ کیږي، دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او د دوی ځواکونه یې په خدمت کې دي. دی وایي پولیس د خپلې دندې او مسؤلیت له مخې هم هره ورځ په ښارونو کې ډېر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانوني چلند کیږي.
موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوې څېړنه شي، هغه شزې چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي. بلخوا د اورزګان ولایت په مرکز ترینډ کوټ کې هغه شزې چې د کورنۍ سرپرستان یې په وروستیو جګړو کې وژل شوي وایي چې تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. ولایتي اداره هم دغه شکایتونه تاییدوي. نور تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
دا ژغونه په اورزګان کې د هغه جګړه ځپلو میرمنې دي کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دغه اورزګانی میرمنې وایي روانې جګړې خوږ ژوند ترې اخیستې او په ابدي تریخ ژوند دی ورته اړولې دي.
دی
وای کله چې د کور سرپرستان له لاسه ورکړي نو د کور ټولې چارې د دوی ورغړې سوي. دغه میرمنې وای اوس د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې له کبله اړې سوي چې په ښار کې پاکر وکړي او د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دغه جګړه ځپلو میرمنو دغه راز پر شکیلو خواو هم ژغ وکړ چې نورو میرمنې مه بې سرپرسته کوي او روانه جګړه پای ته ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ سوی دي او دولت له پامه غورځولی دي. بلخوا د اورزګان ولایتي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري، خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا نافاج خوسته په دې کې شک نسته چې اته موږ بې سرپرسته خوند لرو، هغه ته بې سرپرسته اعتماد لرو، بې سرپرسته کونډیان لرو. د دې لپاره ان شاء الله موږ بندوبست لرو چې د دې لپاره یو د دې د استوګنځي لپاره کوشش وکړو چې د استوګنځي ځای ور برابر کړو، د دې د معاشات لپاره د معاش د یو زمينه برابر کړو. په دې بندوبست کې ان شاء الله د موږ
د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 40,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر به هلته د سوداګرۍ پر سر پر ولاړسو لانجو او پوځي مصارفو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه.
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلی او علنیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیا ته ولاړ سي. ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. ده وویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. ده د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او وویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډېر مصرف کړی. ده وویل ما انګلا ته وویل زه دا نسم تضمینولی خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې ده وویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولی دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هماغسې سي لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ سوی و. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. ده خبرداری ورکړی چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوبه لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا یې نه ده پوره کړې.
او دا هم د څو اوریدونکو ایسی میسونه د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سیمیز کې لیکلي. ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقدیر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. عبدالوارث له لغمان لیکلي چې د ښوونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې یو تن هم د ښوونکي په توګه په دغه ولایت کې پر دنده نه دی ګمارل شوی. ګل زمان صادق له کونړه کیری چې پر مرکز اسداباد راکیټونه لګیږي خو چارواکو اقدام نه دی کړی. او محمد قسیم له هلمند لیکلي له تیرو څلور میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې سم فعالیت نه کوي. اوس هم ورزو د ساینس نړۍ ته په نړۍ کې د ساینس په ډګر کې بل پرمختګ دا دی چې ساینس پوهانو یوه ځیرکه کړکۍ جوړه کړې ده. نور له اسمت څاروان اوري.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کیږي او بندي شي. دا سمارټ یا ځیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون ډای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کیږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفادې د تودوالي، لندبل او د کاربون ډای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډېر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه داره چې لاش تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نرخان لري د ننګرهار له هسکه مینه ولسوالۍ څخه ورځانه موږ دغلته یو مشکل لرو چې په ټوله هسکه مینه ولسوالۍ موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو کومک زنګ وهو نو یو غونډې یو غرته بخیجو غټ مشکل سره موږ ګیري ورځانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زارج مقبول د میوان د ولسالې د بچا مر سره خبره کوم. دا طالبان سره مردا چې فازه د حکومت سره دغه لورې چې دغه بچا مر ونی سي یا جوړ فریز ولا کیا کشر د دې د لاسره وته سي یا ځاج زره وته چې د سیستم په کورونا نه وځي د ورځې مون په کورونا نه وځي د خدای د قران کې دا اوس موږ څه مو کو.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي. نور دې جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا او برخه کوي.
السلام علیکم. زبیر دو تن دا پرژانه چې دا د موسس کریر نه لرو دا بکوا پور سوالی دا پرا پولایت که دا غر دا مرکز جوسی چې دا غمور دا دسکریر وکو. و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
سلو نیم بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوری ورپسې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی ده نوموړی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. تمه ده چې نن به دواړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان په جګړه او سوله بحث کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت د امنیه قمندان محمد معروف احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د صالح امامت په نوم له یو ځایي زورواکي څخه اخیستل شوي. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر اویا او زیات نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوه. دا تایلند حکومت او ژغورون کې نن هم هڅه کوي چې په یو سمڅه کې د بند او پاتې ځلمکیو د استلو چارې پر مخ یوسي. تر اوسه پورې له دغه سمڅه څخه چې سیلابونو ځپلې او 12 تنه ځلمیان پکې بند پاتې دي 15 تنه ژغورل شوي دي او د نورو د ژغورن لپاره هڅې روانې دي. او د رویټرز خبري اژانس و خبري اعلان د روهنګیا اقلیت پاړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې له خوا د دې هواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شو.
ټاکل شوی چې د وشو فدراسیون د 14 کلنو او 12 کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ په کابل کې سیالۍ ترسره سي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې د کابل له بیلابیلو برخو د وشو کلبونه برخه اخلي. د نوموړي په خبره له کابل وروسته دغه سیالۍ د هیواد په نورو ځنونو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 400 کلبونه لري چې لوبغاړي په نړیوالو او آسیایي سیالیو کې 400 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایان عارف پیمانن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شل بیلابیل هیوادونه برخه لري او د افغانستان په استازیتوب او لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبډل مشر ګډون کوي. دغه لوبې په تهران کې ترسره کیږي. لوبې به د جولای 11 نیټې پیل او 3 ورځې به دوام وکړي. افغان لوبغاړو په تیرو لوبو کې 1 د سرو زرو 1 د سپینو زرو او 1 د برونزو مډال ګټلی دی. او د آسیا زیمبابوې او پاکستان ترمنځ د کرکټ د 20 ورځو سیالیو پیل شوې لړۍ پاکستان وګټله. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې 4 ورځې وړاندې د زیمبابوې په کوربتو پیل شوې وې د آسټرالیا او پاکستان لوبډلو یې پایلوبو ته لاره ومونده. د پای په لوبه کې ټاس آسټرالیا وګټه او خپله یې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو 20 اورونو کې پاکستاني لوبډلې ته 144 منډې هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې د 4 لوبغاړو په سجدلو سره پوره کړ او د دغه سیالۍ لړۍ یې په خپل نوم کړه. د یادولو وړ ده چې پاکستان د دې سیالیو د لړۍ په ګټلو سره د کرکټ د 20 ورځ نړیوالې درجه بندۍ په لیست کې لومړی ځای خپل کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي پیچلتیا پرته نور اغیز نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې د کار د شوالي او د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره نوې اداره جوړه کړي، نو دې ته ورته نورې ادارې د له منځه یوسي. تفصیل خان محمد سین ناوري.
د بازرس په نامه لیداری فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له خپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازی ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازی ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب له رامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاری پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا یک
د وویل کاری تداخل پیدا کوي. په لویه سرنوالۍ کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي. د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د د په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼ ادارې جوړې شوي خو لاسته راوړنې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړ پوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نور ادارې چې پخوا جوړې شوي منحل کړي بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخواني ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند شي او خلکو ته وښیي چې دې ادارو هیڅ ونه کړل بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دا فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یوځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. ښاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په اسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کنړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو خپل سره وسلولو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ د نور ولایتونو ته هم وغځول سي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکي شته چې د ولسونو غوښې وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلي، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمېر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستوني نه نیولې دي. زه هم که دا کار یو څو موده مخکې شوی وی یا هغه بل رئیس جمهور کړی وی نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلې وی. موږ د هغه ملاتړ یو، دا ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم زیب رحمان دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چېرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي نو ګرم وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند پیل کړی.
نوم می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. چې نن نه سبا نو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې او چې هر څو قانون ماتوي هغه ته جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغه اشخاص ما پرمانه چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي او ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسان نو باندې قانون پله او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې لتیری یوی ونی څخه د ولسمشر پامر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمیر زورواکي نیول شوی، کابل ته را انتقال شوی او څارنوالۍ ته معرفي شوی دي.
په کندوز کې رواني وچکالي کروندګر او مالداران سخت زیانمن کړي. د کندوز والی وایي چې هڅه کوي دغه ستونزې حل کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي، خو وچکالۍ دغه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ولایت بزګران له دولت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو نرخ ډېر لوړ کړي تر څو د هغوی اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. د کندز ښار اړوند د پولي الچین د سیمې یو تن بزګر غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فامیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندمایی که پوسیده است دیگر
د تیرو کلونو په پرتله سږکال ډېره وچکالۍ ده او دولت باید زموږ د کرنیزو محصولاتو نرخ لوړ کړي او نور دې له بهرنیو هیوادونو څخه زاړه او خوسا شوي غنم د نه واردوي او پر ځای د له وطني محصولاتو څخه ګټه واخلي او د کیمیاوي سرې نرخ دې هم راټیټ کړي او له دهقانانو سره دې په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي تر څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په کندز کې د کروندګرو لویه او عمده ستونزه په بازار کې د کرنیزو محصولاتو ټیټ نرخ بلل کېږي، حال دا چې په بازار کې د نورو توکو او اجناسو نرخ ډېر لوړ دی چې له کبله د دې ولایت ډېری خلک نشي کولی د خپل د ژوند اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن مخور خان شیرین جعفری خبرداری ورکوي که چیرې د بزګرانو ستونزو ته توجه ونشي نو ښایي د دې ولایت ډېری بزګران بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
پروګرامای دولت نکردن تریاګ و کشت زهر و کشت کوکنار بود، اینا رو مردم به صفر رساند. دولت
موږ ګام پر ګام د دولت پروګرامونه تعقیبوو او دولت ټینګار کوي چې بزګران باید د کوکنارو کارولو څخه ډډه وکړي، حال دا چې په کندز کې د کوکنارو کښت صفر ته رسېدلی او په همدې خاطر هر کال دغه ولایت ته څه باندې یو میلیون امریکایي ډالر ورکول کېږي، خو له دغو مرستو څخه تر اوسه پورې د کندز د للمو بزګران نه دي برخمن شوي. له دې سره سم د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم کرنیزو چارو ته توجه ډېره مهمه او د ټولنې په ګټه یې بولي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی رفیع الله احمدي په دې اړه وایي:
به نظر ما انکشاف زراعت د ولایت کندز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته.
زما په نظر په کندز کې د زراعت پرمختګ ډېر مهم او ضروري بلل کېږي او باید دولت ورته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه کندز یو زراعتي ولایت دی او د زراعت ښه والی د خلکو او د هېواد د اقتصاد په لوړوالي کې ډېره مرسته کوي. بلخوا د کندز والي عبدالجبار نعیمي بیا وایي چې دوی د دې ولایت د بزګرانو ستونزې له اړوند دولتي ارګانونو سره شریکې کړې دي او ډېر ژر به د بزګرانو شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
ځینې زراعتي وسایل باید موږ میکانیزه کړو. بله موضوع دا ده چې دلته موږ د خپل څه چې لرو د دې لپاره مارکیټ پیدا شي، څه چې دلته لرو د همدې لپاره داسې یو د سوداګرۍ یو مارکیټ پیدا کړو چې هغوی وکولی شي چې د همدې میوجاتو سبزیجاتو څخه دلته استفاده وکړي.
په داسې حال کې د کندز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو خلکو ستونزې رابرسېره کړي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې پلې شوي دي چې پرې میلیونونه ډالر لګښت راغلی، خو لیدل کېږي چې لا هم ډېر کارونه موجود دي او خلک یې عملي کېدو ته انتظار باسي.
بله زراعتي مسله دا ده چې تېر کال د هلمند هندوانو په بېساري ډول حاصلات کړي و، خو سږ کال بزګر شکایت لري چې اکثرو پالیزونو مرضونه کړي او حکومت یې کروندې له پامه غورځولي دي. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې راپور رالېږلی.
ویاله د اوبو خالی ده. کروندګر د پالیز د پاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخه خټه کې ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکي د ژړو دانو پریمانه کتارونه یو پر بل وډلي پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ په ورتګ خوشحاله شول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې هم کار کوي او هم اجازه لري چې په خپله خوښه خټکی وخوري. دلته د خټکیو د نږدې ولس جربه پالیز بزګر اغا ولي وایي بیا به ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړي دي او سږ کال به په بېساري ډول تاوان وکړي.
داسې مرزونه دي ته اوس ګوره دغه جوړنګان دي توکوبر لوی خټکی پکښې کې د شل وویدلې پریوز یو مرض نه دی چې موږ ودا دی یو مرض دی پالیز ته اوس دغه ځګه وګورم ولاکه موږ یا مامور یا یو نظامی عمل کې سړی موږ ولاکه لیدلې چې دلته موږ راغلی دی چې تاسو څه شته اړتیا لري د پالیز یا دوا یا د یو بوتریکا یا یو بل کومک یڅ کومک زموږ تر نه دی کړ یڅ کومک چې په دغه نشته دغه کې راځي نس کولای لږه کې خو
د شیرچای رنګ جامو خاوند اغه ولی چې په هندارو جوړسوي غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شوتله. دی وای فکر میکوي چې پالیس به ګټه وکړي خو مرزونه هر څه تباه کړل. د ازادي رادیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړی.
غوښتنه زموږ د دولت څخه دغه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي، یو سم ځای ته پیدا کړي. دغه سړی خونې ورته وایي، دغه سړی خونې راته دغه کېږدن زموږ شي ارزانې خرڅ نه سي، بلې ورځې ته زه ودروم راوی باسم بازار ته خرڅ کړم. دا په دغه دغه زموږ غوښتنه د دولت څخه چې موږ ته دغسې یو کار برابر.
کلونه کېږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نورې حلالې دانې او تخمونه وکړي، خو کروندګر وایي د دوی د تمې سره سم نور کښتونه او دانې ګټه نه کوي. هغه ولی د پالیز پر جویو د خټکیو ترڅنګ ګڼې بینډۍ او یوه یوه بنګه هم ایښه ده. دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی، ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لرې نه سړي ته رسېږي. هغه ولی وایي دا یې د کروندې او پالیز زی بوزینه په دې ورځو کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په 50 افغانۍ چې یو ډالر نه کېږي پلورل کېږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د 300 تر 400 ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو 45 ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سیند اوبه راباسي نږدې 10,000 افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسي راوړلی، نو د ګټې تمه نه لري. پر یوه لویه پشته باندې تر سلو ډیر ژر خټکی چې هغه ولي او ملګرو یې سهار د پالیز څخه شکولی دي تر جوړنګانو لاندې د لرې ډیر ښه خوشبوي ورکوي. د هلمند د کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری هم د کروندګرو ستونزې مني. وایي د پالیزونو د مرضونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډېره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرضونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو، سخت کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي. او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را پدې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکي د مچ په نامه یادیږي. او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي، خو نه دي بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه. او د هغه نظر دا دی چې د 50 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاري تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیری وویل د مرضونو او وچکالیو له امله سږکال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه پرول مریز کال کې 40,000 هکتار هندوانې او 40,000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو آوریدل چه ملازم قنداغا پر دی پو هدل چه کزی حق لری رئیسانی شی، رئی ورکری وکیلانی شی، وزیرانی شی او ڈاکترانی شی. اوس بواورو چه ده کلینیک ڈاکتر کومی ناروغی تا سیحی مشوره ورکوی.
گل پری اتور خطا کیګم، خو به احتیاطی دې کړی دا چې په داسې وخت کې دې لچنی و براوړي.
ډاکټر صاحب، استا خبره سمه ده، خو په کور کې وبنوي بیا منګایم درون نو.
ګوره، خبره دا ده چې ستا د اولاد پیدا کیدو وخت دی. هغه متل دی وایي میګی ته په چم پی چومای شي. تا مخکې وویل چې په خمه وخویده.
هو، په سترګو مې تیاره شوه، په خمه وخویده. منګی مې له سره ولوید، خو زه وروته چینی په غاړه کېناستم. هو، چا ونه لیدم.
خو تا ته خو موږ مخکې هم ویلي وو چې د امیدوارۍ په وخت کې به هم ښه خواړه خورې او هم به له ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول. ډاکټر صاحبې، د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري میوې او د خوراک ښه شیان یې راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
خخه نو بختوره چې خوند دومره خپو هیږي په کلی کې خوزینی سړی خپل میرمنې خوندې ولونه روختونه ډاکټر تم نه پریږدي
اته خوای په اول کې زما خوند هم داسي و زه یې کلینیک ته نه پریښودم خو بیا تاسو نورو په خلکو ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغ میرمنو نه بیول ظلم دی آن په جومات کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي و
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهیږي
آمین په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکه اولاد ته خو به مې څه ضرر نه وي رسېدلی
اولاد نه اولادونه وایه
اولادونه
هو نه مو خدای دې وي ستا دوه اولادونه دي شکر دې دواړه ښه دي
الله شکر خدایه
خو اوس دا ووایه چې څوک در سره راغلي که نه
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی غریب به ډېر وارخطا هم وي
ښه ورشه ورته ووایه چې ته بستر کېږي څو خپلوانه دې را وغواړي چې ستا پایوازي او خدمت وکړي
ملیحې هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه
دا دی هماغه متن مې پکې راواړولی دی
زرشه هغه د کړکۍ له ښیښې ښکاري په خپله هم راغله
استفاده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
طیبه جانې اول دلته راشه زما په کمپیوټر کې یو متن دی مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم پې ونه پوهېدل
چې دی ونه پوهېدل نو زه به څه پې وپوهېږم دا په کومه ژبه لیکل شوی دی
په ژبه پسې مه ګرځه مقصد ته یې ولوله چې څومره دې سر پې خلاصېږي دا دی زه د متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم
ښه نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم
مالیحې ته ترې را دې خواشه
دا دی ځای مې ورته پرېښود
ښه نو زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم هسې نه چې زم پکې پاتې راشم
طیبې که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې
مامور صاحب فاروق خدای مهربانه دی ګوندې پاتې رانشم دا دی متن یوه برخه ده د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی
کوکه کوکه چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کې
ته صبر چې زه له سره ولولم د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې طیبی تا
مبارک
مننه کور ودان ستاسی پیرزوی نوا و منو ویل چه تست چا وید
شوبی تا مکتوب راگلی و
بیام دیر مننه خو گوری ستاس همکاری برا سراوی
دیتا زده مخرا مونگ با طول همکاری در سرکو ویم مبارک دشا مونگ پا تا بندی ویادو
پیزت وستی تاسی وی چه امتیان تا موها چاولم
مبارک طیبه ما خلا مخ کیم ویلی و چله تای سوگ نشی گتلای
حاجری تروری کلی کلشی و جمله ملکلی وی نو تخته با پاک کم
سمده مالم صاحب زینب لا مواخت لیکلی دی
خاگران شاگردانو دنن رزی درس چاسته شو لسون پورته کهی آفری نهم خدای دا خو ټول لاسونه پورته کړی دي اوه خدیجی
ها معلم صاحب څه دی ویل
دا مې ویل چې تا ولې لاسونه نه پورته کړی
نن مې سبق نه دی زده شوی
دا څه وایې تو خو نهم خدای ډېره تکړه وې
معلم صاحب نن لکه چې خدیجه ناروغه ده غریب سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل
خدیجی خیرت خو به وي
خیریت دی څه ووایم کور راته سور تنور ګرځېدلی
وی ولې
بس نو یو مو غریبي ده بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي چې په ښه بیه خرڅه نه کړي بیا ماته په غوسه وي
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت
معلم صاحب ګل خبره دې وکړه چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډېر تریخ وي
همداسې ده باید دا چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي له غوسې دې سم نه جوړېږي
زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم خود هغه په زړه نه لګیږي. پرون مې یو بله خبره زړه کې راغله. ما وویل تانه به یې پوښتنه وکړم.
کوم خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زمونږ ګزاره نه پې کېږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هېڅ شک نشته، دا حق خو الله تعالی ورکړی ده.
خدیجې، تا ته خپل وروڼه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی. وروڼه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، وروڼه د دین خلاف کار کړی ده.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی بره باندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي. چې دوی غوږونه پې کاڼډ کړل، اوس ته مجبوره یم چې زه به خپل حق ترې وغواړم.
موسی ګله، چې کلینیک ته دې راوستم، نو څه ته ګورې؟ د خدای داد مېرمنې ته مې ورولله. څنګه ده؟
سنم ګلیا دی، ته لږ صبر وکړه. ته وایه په یو ټک شولې نه سپینېږي. زه اول به دې کلینیک کې ځان بلد کړم، بیا به دې ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی خار خو نه دی چې ځان بلدوې؟ وړوکی کلینیک دی، زر شه له چا نه پوښتنه
وکړه. هغه دی پیدا سو.
وی څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا دوم دی، اوس دې سر خلاص شو.
خو زر شه غږ پې وکړه، اسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زوږی خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي. ته وایې ښه
څه لیونۍ یې؟ زما خو د زړه خولې ته راوست.
ادې، لیونۍ نه یم، هوښیار بنی آدم یم. ته وایې ښه نه ګورې، په ټلیفون کې خبرې کوي. دا دې اوس به ورغږ کړم.
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کې، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
په سترګو دادی ورو به غږ کړم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایا توبه،
غږ به د چا و؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسی ګل نه یې.
والکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه موسی ګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دا دی، دا راغلم. سلام ګلې ترورې، زړه دې بدمشه. خدای دې جنتی که، چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلې.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره که.
آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویا، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایا شکر، په خدای دې برکت سه زویا.
اونو مام زرپری دوی ته زنګ ووهه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
وای زویا، هغوی ته عجب نشته. دا دی د ګلپري خدمت ته زه راغلی یم.
نه دې، خو ته به وي، هغه به وي.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کورودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
ګرانو اوریدونکو، و مو اوریدل چې سنم ګله له خپل زوی موسی ګل سره کلینیک ته د ګلپري پوښتنې او مرستې ته راغلی وه. موسی ګل ویلي وو که د خدای داد مېرمنې وینې ته اړتیا لرله، دی به خپله وینه ورکړي. موسی ګل په دې پوهېده چې وینه ورکول صدقه ده، او په لږ وخت کې د زړې وینې ځای نوې او تازه وینه نیسي، او وینه ورکوونکي ته لا ګټه هم لري. سنم ګله پر موسی ګل ټینګار کوو چې په لوړ غږ دې چاته نارې نه وهي، چې ناروغانو ته به تکلیف ورسیږي. ستاسو په سیمه کې ګاونډیان له یو بل سره کومې مرستې کوي؟ که ګاونډیان له یو بل سره مرستې او ښه ګاونډیتوب وکړي، کومې نتیجې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې پتاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمېره راولئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.